اسد يم د دې سات خبرونه ته خراغلی د خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی په دغه ونی کې دغه باس پکتیکا ولایت ته ځانګړی شوی چې ورسته به اسمت ساروان تاسو ته وړاندې کړی خو اوس خبرونه د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي. امریکا هغه افغان محاکمه کوي چې په ترهګریزو جرمونو تورن دی او روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله 11 کسه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حتی کړی دی. د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د معتدلاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږېږي. لدی مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره د هغې د بیګانې لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا د متحدالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د نورو تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحدالاتو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلي وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویله افغانستان د هوا یا ځمکې له لارې د خلکو د خوندیستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبری پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې له پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او بریتانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادبا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په راتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نورې لارې پرانیزي. او بهرنی خبرونه دا دي چې چارواکي وایي په روسیه کې د منع شویو الکولو څښلو له امله د مړه شویو خلکو شمېر 11 تنو ته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیول شو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توضیح کولو په تور نیولی دي. د ملي تحقیقاتو کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمیز والی مطبوعاتي دفتر وویل چې د الکول د څښلو په اثر 3 تنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی و چې د هغوی له ډلې 11 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 تنه مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څښلو له کبله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوي الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوي الکول اخلي. ورسته خبر دا چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې کان داسې وخت د ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، خو د رایو له اکثریت ګټو شاته بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیارخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان، سلام منو منی. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن پکتیکا ولایت ځانګړی ده. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو او د غرز بلوچستان او قبایلی سیمو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 9402 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز شرنه ده. په تیرو کلونو کې د پکتیکا د خلکو یوه لویه ستونزه دا وه چې لارې بندې دي، خو اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لارې پرانیستې دي. امنیت هم په نسبي ډول ښه شوی دی، مګر یو شمېر نورې ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم بیروزګاري ډېره شوې، اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. روغتیایي مشکلات د نور افغانستان په شان په پکتیکا کې هم تر پخوا ډېر شوې دي. نور مسائل هم شته چې په روانه خبرونه کې به له خپلو درنو مېلمنو سره مطرح کو او دوی به په اړه نظر څرګند کړي. د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی عبدالغنی پکتین، همدارس د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر سیف الرحمن شهاب او د پکتیکا یو فعال ځوان عبیدالله سراوزوال زموږ مېلمانه دي. تر دې دمه پورې یوازې ښاغلی پکتین ټلیفون ته ځواب ویلی دی. ښاغلی شهاب او سراوزوال ته انتظار یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي. تاسو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیکا اوسیدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون به وکړئ، نظر به څرګند کړئ او خصوصا هیله ده چې د پکتیکا اوسیدونکو به ټلیفون وکړي. ښاغلی عبدالغنی پکتین، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته او د راډیو میلمنو سراوزوال صاحب او شاد صاحب خپل نیکی در سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان، مننه پکتین صاحب. د طالبانو له وخت رسیدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې امنیت ښه شوی دی. تر د پخوا غوندې بمبي چاودنې، جګړې نشته، همداراز لارې پرانستل شوي دي. لدی انکشاف د پکتیکا خلک څومره راضی دي، څومره خوشاله دي؟
مننه روشن صاحب، تاسو ته معلومه ده موږ د پکتیکا په اوبو سیمو کې اوسېدل چې موږ د ولسوالیو لارې له تېرو اتلو سو کلونو راهیسې د همدې طالبانو لخوا تړل شوي وي. امنیتي وضعیت سوی ده، دا ځکه سوی دي چې طالبان واک ته ورسېدل خود به خود امنیت خوشو، هغه یعنی امنیت طالبانو خراب کړی وو، اوس امنیت دې ته خوشو، ځکه مشکل نشته.
بله، یعنی اوس ټول لارې پرانیستې دي. پخوا غزنی ته چې به د پکتیکا خلک تلل، د اندړو په سیمه کې لارې بندې وې. که به پکتیا ته تلل، په فکر کوم په زورمت کې لارې بندې وې. اوس دا مشکلات نشته؟
بالکل روشن صاحب، لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له غزنی تر خرنې پورې د چار دیوال په سیمه کې، د اندړو د غزنی د اندړو په سیمه کې لارې طالبانو لخوا تړل شوي وې. حتی پوخ سړک په بلډوزر باندې په بل مخ اړول شوی وو، څوک چا تګ راتګ نه شوای کولای. او همدارنګه له ګردېزه وخواته د زرمت ولسوالۍ مطلق سړکونه د طالبانو په لاس کې وو. حتی څو وارې دولت هڅه وکړه چې دا سړک پاخه او اساسي ډول جوړ کړي، خو ونه توانېده. ځکه هلته طالبانو ډېر زیات قوه لرله په زرمت کې، دولت ونه توانېده چې هلته یا سړک تیر کړي یا د دې سیمه امنیت وساتي. ولې خوشبختانه اوس امنیت ښه وایي، داسې طالبان له دې ځای لرې شوي دي. هر څه شوي دي، اوس امنیت هلته خود به خود تامین شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوروادم. زموږ بل میلمه ښاغلی عبیدالله سراوزیوال هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. سراوزیوال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسی دی پکتیکا
مننه خوښ
سلامت اوسې مننه که تاسی زموږ اوریدونکو ته وایئ چې اوس چې ښاغلی پکتینا مرته اشاره وکړه امنیت ښه شوی دی لارې خلاصې شوي دي د خلکو مشکلات څه دي په پکتیکا کې نور کوم مسایل ډېر زیات د دوی لپاره مهم دي چې توجه ورته پکار ده
لومړی خو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته ورسره څنګه کې درنو میلمانو په پکتین صاحب ته تاسو ته ټولو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم په پکتیکا کې لکه څنګه چې پکتین صاحب یو څه اشاره ورته وکړه رښتیا هم چې امنیت په خوا په پرتله پوره د ډاډ وړ ده او هغه ستونزې چې په لویو لارو کې یا په نورو برخو کې موږ درلودې په لارو کې د ماینونو د ویرا همدارنګ د جنگونو ویرا دا ټول لمنځه تللی خو لا هم ځینې ستونزې داسې شته چې د نوي حکومت یا د نوي نظام پر اتک سره یو څه زیات شوی دی لکه د توکو بې کڅه هم دا د افغانستان په سطح عمومي ستونزه ده د توکو بې لوړې شوی دی دلته اکثره خلکو هغه کسانو چې په دولت کې دندې اجرا کولې هغوی معاشونه نه دي اخیستي هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ دي د معلمینو په شمول د معلمینو تقریبا په تیر نظام کې د دریو څلورو میاشتو معاش ځنډېدلې اوس هم معاش ځنډېدلې نو دوی له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي همدارنګه بلخوا ډیری د پکتیکا خلک په نورو هیوادونو کې مسافر دي یا په رخصتیو راغلي دي دلته ویزاوي او هغه ټیکټونه یا هغه وخت چې رخصتي دی راخستي واغه وخت تیر اسوله د دوی ته پروازونه بندې دوی هغه څه چې لدان سره راوړي د شپږو میاشتو یا د یو کال د پاره چې دلته پرې گزاره کوي ترې هغه وخت زیات واويشتو نو دوی هم په اقتصادي برخه کې له ستونزو سره مخ دي او ځینې بیا هلته په هغه کې بند پاتې دي په نورو ملکونو کې هغه هم نسی کولای چې دلته خپل هیواد ته یا خپل ولایت ته راستانه سي همدارنګه د بانکونو لویه مسله ده یو څه وخت مخکې خو ټول بانکونه بند خو اوس په پکتیکا کې یوازې عزیزی بانک خلاص شوی ده برانچ هغه هم یوازې 20,000 افغانۍ په اونۍ کې یو کچاته ورکوي تر دې زیات نسی ورکوي افغانستان بانک او کابل بانک چې ډیری معاشونه دولتي مامورین نه ماغو لارو اخی دا هم لا بند پاتې دي دا دغه لویه ستونزه ده ورسره څنګه دی وچکالۍ لامل هم ځینې ستونزې راولاړې دي چې اوبو کمی شوی دي د خلکو هغه پسلونو یا په زیرت باندې بد اغیز کړی دي نو دا عمومي اغلوی ستونزې دي په پکتیکا کې
لسیب ډیر زیاته مننه کور ودن پکتین سب په ځینو ولایتونو کې دغه شکایتونه شته چې مثلا طالبانو سره لدی چې عفو اعلان کړی ده خو ځینې کسان شاید په خپل سر ځي هغه کسان چې په پخوانی حکومت کې کار کوي خصوصا امنیتی کسان هغوی تعقیبوي کورونه تلاشي کوي او ځوروي په پکتیکا کې داسې پیښې شوې دي او کنه
مننه تروان صاحب بخښنې سره چې یو څه ته په عمر باندې سوي ما تروان صاحب د روشن صاحب مخه خاص
وي نه پروانه
زه په هغه چې نه هم پوسوي په دې شک نه سره چې طالبان او مشران او لکه محمد حسین اخوند او ملا یعقوب مجاهد طالبان ته ډېر پیغامونه کوي چې د سی په مخکې عمومي اپ اعلان کړي چې اپ کې باید څو خلک شامل وي او لچا تر ظلم ونی شي ولې بدبخته مې په پکتیکا په بکسیل ولسوالۍ کې به تاسو خبر یاست چې پندله شلو د مخکې څلور نفر په ډېر بیرمانه ډول په شهادت ورسول شو او کپچی په دې پیښه کې طالبان لاس نه لري بل څوک دا کار نشي کولای بل څوره د مخکې د امنیت ملي یو کارمند د خیرکوټ سیګانی کلی کې د کاکیپ نامه باندې ښکلی ځوان و دام په شهادت ورسول شوی ده په ځینې سیمو کې مثلا اوس د محمد حسین اخوند فرمان ده چې موټر باید چاته ورنی کې شخصي کورو کې باید څوک د تلاشي ونی کې ولی بدبختانه زموږ په ځینې ولسوالیو کې پکتیکا کې د خلکو شخصي موټر به وڅوي دي او طالبان ورته ویل دي چې موټر باید تاسو موږ سره ولري دا خلک شخصي خط ولري شخصي دا موټر اخته وي دوی هغه حساب نه وکړي بلکې خپل فکر خپل کار مخ بوزنی هغه خپل مشر یاد محمد حسین اخوند فرمان تا او د ملا محمد یعقوب مجاهد هغه خبرو ته دوی ورته پیغام رسولی ده هغو ته داسې غوږ نه نیول کېږي لکه څنګه چې پخوا نیول کېدو له دغو شیانو سرغړونه کېږي په اکثره ولسوالیو کې مثلا ما درته وویل چې خلک ته څنګه ویل کېږي له چا سلاح غوښتل کېږي له چا موټرسایکل غوښتل کېږي له چا شخصي موټر غوښتل کېږي ځینې طالبان ځینې خلک هڅه دي چې پلانې باندې داسې عریضه وکړه چې موږ دا سړی راټینګ کړو یعنی مختلف داسې غیر قانوني کارونه د امارت د اصولو سره خلاف دي هغسې کارونه روان دي موږ مشرانو سره چې موږ خبرې کړې لکه پکتیکا والي محمد عیسی یاسین سره موږ ځینې ملګرو خبرې کړې دي محمد عیسی یاسین اطمینان ورکړی چې دا کار به نه کېږي ولې بدبختانه بیا هم کېږي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدن سروزیوال صاحب. تاسو مخکې ویل چې بیل وړي شوې دي او له بلې خوا د خلکو د اخیستو یا پیرودوس کم شوی دی ځکه چې معاشونه خلک نه لري او کاروبار هم خراب شوی دی. بیې ولې لوړې شوې دي؟ خلک څه وایي یا په پکتیکا کې چارواکي څه وایي چې ولې بیې باید لوړې شي؟
مخکې له دې چې ستاسو ځواب ته راسم د پکتین صاحب د خبرو په تایید به لږ څه ووایم. دا خبره رښتیا هم دی او ځایي خبریال په صفت رښتیا ده چې پکتیکا کې ځینې داسې پیښې سوي دي. خو یو شی دلته بل هم موجود ده چې تیر نظام ځینو کسانو د پخواني دولت یا وسلې یا موټرې د ځان سره ساتلې. حتی په ځینو ولسوالیو کې داسې سوي دي چې په جای د دې چې دغه وسلې مهمات هغه ته تقسیم ورکړي امارت ته تسلیم کړي په جای هغوی په خپلو خپلوانو په خپلو ولسوالۍ په خلکو باندې ویشلی دي. نو دا ډول راپورټونه بیا طالبانو ته رسیږي او هغوی د هغه د پخواني دولت ټول وسایط او وسلې د ځان حق بولي او د ځانې بولي نو دا راټولوي. نو یو مشکل دلته هم دا موجود ده
او د موټرو په برخه کې باید نو مخکې کم دغه موضوع څنورم وشاربو. نو د مخکې پکتین صاحب ویل چې د خلکو شخصي موټر هم دوی اخلي په زور تریوړي.
په دې برخه کې یو موټر چې د وکیل صاحب نادر خان د کورنۍ څخه موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې د هغوی څخه یو کرولا ډوله موټر وړل شوی. نور داسې خاص چا چې دا موټر یې نه دی وړلی شوی ځینې مالکه مخکې سوی شاید پخوانیو موټرې له ځان سره ساتلې وي. موټرې خو پېښه خو کمې کېږي خو د ارګون په ولسوالۍ کې دا یوه عامه خبره وه چې هلته چې کومه څلور سوه نه سوه څلور کتاب وایي هغوی هغه خپلې اصلي په ځایي خلکو وویشي. نو دا خبره طالبانو ته هم ورسېده. طالبانو هلته دا پلټنې بیا لږ زیاتې کړلې.
اوس د بایو په ارتباط مو څه ویل؟
د بایو که څه هم دا په نوي نظام یا دولت پورې اړه نه لري د بایو لوړېدو درې مهم علتونه دي. یو علت یې د ډالرو لوړوالی ده. دلته ډالر د افغاني او کلدارې په مقابل کې ډېر لوړ ولاړو او تجار څنګه شی به پرون په یو ډالر رانیو په یو سل شپېته به ورته تمامې د خوز ورته په یو سل اتیا کلداري مطلب تمامې ځکه ډالر جګ شو. همدارنګه کرایه هم جګ شو ځکه د تیلو به د ډالرو سره لوړې شوې. هغه کرایه هم تجار په توکو ورچي په دې وجم به پورته ځي. درېم ویلت دا ده چې پخوا دلته یو شمېر تجارانو دا شکایت وکړ چې موږ باندې ګمرک زیات شوی ده. خو مشکله چې د ګمرک په اړه څېړنه وکړه پخوا یو ډول وایي ګمرک اخیستل کېدو. وایي ګمرک په دې معنی چې کله به د انګور اډې په دروازه باندې موټر را داخل شو هغه به چې وتلل شو نو لس تنه به و چې لس تنه به و نو د تلې هغه به ورته شاوخوا پنځه تنو پرچه جوړه کړه معامله به یې سره وکړه. نو بیا به هغه د پنځه تجار د پنځو ټنو هغه ګمرک تاویل او بیا به چې دلته ګمرک ارګون ته راغلل په ارګون کې به هم په هغه اجناس مې په پارچه کې ورته ولیکل چې په هغوی ګمرک کم راځي. نو تجار به د دولت څخه ګټه کړوه. هغه اوس چې موږ وینو هلته په ګمرک باندې یا ورې په دروازه باندې مکمل وزن لیکل کېږي او مکمل دغه ګمرک په صحیح ډول اخیستل کېږي. د پخوانۍ لایحې سره سم یعنی دوی مکمل ترې هغه کوي. خوابه یو څه هغه شخص
سره زوال صاحب طالبان ویلي دي چې ګمرکي تعرفه یې ټیټه کړې ده او څه چې تاسې وایست چې دوه او درې ځایه ترې اخیستل کېدله خو بېرته هماغه قصه شوه او پخوا دوی دا ادام لري چې اخازۍ به هم وي او په ډېرو مواردو کې به هم دولت ګمرکي تعرفه اخیسته او هم به طالبانو اخیسته.
و دا خبره واقعیت و چې طالبانو اخیسته او هم به اخیسته. خو د ګمرک زموږ څومره معلومات کړي د دولت په وخت کې به مطلب لس فیصده چې د شخصي جیب ته ولاړله نو د دولت هغه 50% عواید به دوی ورته کم کړل، یعنی دوی به ورسره معامله پرې وکړه او یو لک براکلونو 50,000 به عواید ترې واخیستل. دغسې وه اوس طالبان د تجارت سره معامله نه کوي، هغه چې څرنګه څومره وزن وي او څومره کوم اجناس وي د هغوی په سر همهغه هغومره ګمرک ترې اخلي، ځکه تجارت دغه شی ګران تمامې دي. او بل دا و چې د ارګون ولسوالۍ خلکو به ګمرک په برمل کې نه ورکاو، بلکې دوی به وایي چې په ارګون کې ورکاو. بیا له دې څخه خلکو سو استفاده وکړه، تر ارګون به استعمال را ورسو، هلته به لغټو موټرو ښکته کوو، په وړو موټرو کې به ښارونو ته انتقالاو چې دا به د ګمرک انتقالېدو. نو دا هم په یو باندې یو ډول تاثیر و.
ډېره زیاته مننه. خو له دې معلومیږي چې باید عاید زیات شوی وي، نو ماشونه باید ونه ځنډیږي، لکه دوی بیا هم ماش نسي ورکولی. په هر حال پکتین صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب، د توکو په قیمتي کې یا د شیانو د بیې په لوړوالي کې مهمه خبره دا ده چې صادرات باندې هغه شیان چې موږ واردوو هغه ډېر قیمته راځي. نن تر ټولو مهم شی چې ده د لارو خلاصون ده، که چېرته لارې خلاص شي بیا کار څومره د شیانو قیمت لوړ شي دومره ډېر نه لوړېږي. او د لارو بندک چې ده دلته په ښار کې خلک له ستونزو سره مخامخ کېږي، مثلا که د ورځې ضرب وجوي اوړه یو څوک غواړي هلته 500 موجود وي، نو 500 چې موجود وي اسمان د هغو قیمت پورته ځي.
بله صاحب، ډېره مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو او ټلیفون نمرې ورته اعلان کړو، سروزوال صاحب یو بل پوښتنه له تاسو څخه، د تعلیمي وضعیت څنګه دی؟ ښوونځي فعال دي په ټوله پکتیکا کې؟
ښوونځي فعال دي، خو ما لکه مخکې اشاره سي ورته وکړه چې معلمینو ته معاش نه ده ورکړل سوی. پنځو په اکثرو ولسوالیو کې له 500 تر 2 میاشتو د معلمینو معاشونه ځنډېدلي. دغه کار په زده کړیز بهیر باندې بد اغیز کړی دی. استادان ډیری دندو ته نه حاضری دي. موږ استادانو سره خبرې کړې، هغه وایي چې موږ لا اوس هم په دې شک یو چې معاش راکول کیږي او که به نه راکول کیږي، او هغه زموږ پخوانی معاش به راکړل سي او که به نه سي راکړل. او بل د دوی د ستونزو له امله چې معاش نه لري، ځینې شخصي کارونو ته مخه کړې، حتی داسې استادان شته چې هغه روزانه کوي، نو هغه وجه باندې دوی غیر حاضری دي. استادانو زیاته سوې ده او د دې په زده کړیز بهیر باندې بد اغیزې شته. نور ښوونځي تقریبا په ټولو ولسوالیو کې د شاګردانو په مخ خلاص دي، خو د استادانو د معاش د نشتون له امله په زده کړیز بهیر باندې دا ستونزه پرېوتې ده. د مالي پریاست 13 ورځ دا ډاډ ورکړی و د معلم د ورځې په پیغام کې چې موږ ډېر زر معلمینو ته نه یوازې اوسنی معاش، خو راتلونکي دولت کې چې کوم معاش ځنډېدلی هغه ورکوو. نو خو بیا هم معلمین هغسې لکه پخوا به چې ښوونځیو کې حاضر ول او زده کړې به یې زده کوونکو ته ورکولې، هغسې زړه نه شکوي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس هم تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو، البته له لنډې خبرتیا وروسته چې قلم و کاغذ تیار کړئ او موږ ته ټلیفون وکړئ. د خپرونې میلمانه مو دي عبدالغني پکتین چې د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی دی او د غرض ژورنالیست او فعال، ښاغلی عبیدالله سروزوال. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټلیفون شمیرې د 0040 22 12 15 41 01 بیا وایم 00 2012 1250 بل شمیره ده 00 2012 1250 0 00 2012 1250 0 او د اسکایپ له طریقې هم کولای شئ لمر سره تماسونه سي زموږ د اسکایپ پته ده radio.azadi radio.azadi دا به ډیر اسانه طریقه وي خصوصا که څوک انټرنیټ لري لمر سره د اسکایپ له طریقې د تماسونه شي چې هم اواز واسي وي او هم اسانه لمر سره ارتباط نیول شي او ریدونکو یې د ټلیفون لاري لرو خبري وکړي.
السلام علیکم. خیرت جوړه
سلامت اوسې مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي
پکتیکاته خبره ته
شاسه مهرباني
نو ما دا سوال چې طالبان هیڅ واکم نه لري نه هیڅ اختیار لري نه یو شی لري ټول پاکستان پلاټ یې پاکستان پلاټ ساي
ولې داسې فکر کوي تاسو کوم نه خلیدلې ده
نه کنده لیدل چې طالبان وروړي د خپل کباله پاکستان ته یو سلام پاکستان ته یو راشه پاکستان ته
آی تاسو له ولایت نه چی وړي دي
و ولې نه جوړې موږ د پکتیکاته یو ملو سوال کې هر شی یوړو
شه سید مننه دا پرې موضوع به هم له درنو ملمنو سره خبري وکړو. دا سې اداوی په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر شوې دي چې مثلا د شکین دی اډې اکثره وسایل پاکستان ته وړل شوې دي کبال شوې دي ځینې عکسونه هم خپره شوې دي خو د دغه عکسونو صحت او تر اوسه پرې تایید شوی نه دی، یعنی مستقل او خپلواک منابعو په دې اړه څه نه دی ویلي، لیکن داسې اډاوې ډېر شوې دي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې آزادۍ رادیو.
السلام علیکم. زه شاه مظلوم یار د پکتیا ولایت تخصصر د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني کوي مظلوم یار صاحب.
ما خو دا غشته حکومت څخه چې دا غوښتې پر چوکي ناسې او څخه مې دا خلنه دره دا تجارانو څخه مې دا خلنه ده چې ورور د صدې باندې ونخنامه ولري او بل هغه تجاران چې ډیر وخت په همدغه تجارت کې تیر کړی وي هغه اصول او قانون مقررات تنسیږي هغه پر ځان عمل کوي. د خلکو په غربت او په مسکینۍ په شیز د خلکو سره شتلن کې خو متاسف په نه هغه تجاران چې اوس په خپل تجارت پیل کړی هغه د خلکو په غربت او په بیوزلۍ نه پوهیږي هغه ته څه نوڅه کوي موږ د دې خوا جنگ د پولیس د بلې خوا غری بیز د پولیس شل کاله کیږي چې موږ لږ کیږو دا تجارت باید مثبت بدلون د لپاره کار وکړي. موږ څنګه د هغه څخه مداخله د دې باید د ملت په درد دردمن سي دا تجارت باید د ټولنیز خلکو تورو شي چې موږ د خلکو څخه جپان نه کوو خلکو ته اقتصادي ځان نه رسو د خلکو زړونه باید خپل کړي دلته دا حکومت دا اصلي باید خلکو ته فابریکې جوړې کړي د خلکو په بېوزله ځوانان پر کار کړي.
درست مننه. سلامت اوسې. ستاسې نظر واورېدل شو. وګورو چې بل اوریدونکی مو څه وایي. آزادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه او د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. مهرباني کوي.
سلام علیکم. عبدالبصیر د ننګرهار
څخه. مهرباني کوي عبدالبصیر صاحب.
روز د دلک مونږ ګورننګرار کې هر ورځ دې یو یو پیخ یعنی هر ورځ یو یو مړی پیدا کیږي. نو زمونږ د امارت اسلامي خدای غوښتنه ده چې تاسو دا مړی مکوي او تاسو باید ولس تامین ورکړي د ولس ژوند او ګټې او دند سي.
بله عبدالبصیر صاحب ټلیفون مو هم قطع شو خو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړی ده. کله پکتیکا په ارتباط سره لری مهرباني وکي او کله چې د ننګرهار نوبت راغی بیا کولای شي تماسونه سي او رښتیا هم په ننګرهار کې پرلپسې د مړو د پیدا کېدو یا د ځوانند مړو خبرونه خبرې شي. بل اوریدونکو له روزان راو پیژنې آزادۍ رادیو. مهرباني کوم.
السلام علیکم. خو جوړې پېره.
سلامات اوسې. مهرباني کوي.
زه هدایت یم له میدان ښار خبرې کوم.
مهرباني کوي هدایت صاحب.
دا ورور مخکې وویل کړي فکر و چې د افغانستان کبار ټول پاکستان ته روان او طالبان د پاکستان خلک دي. صحیح ده نسی ویل کنه؟
بله هم داسې وویل. خو تاسو خپل نظر څرګند کړئ. تاسو به بل اړین کې په باره کې خبرې مکوي.
ګوره زه دماغ خپل نظر هم دغه ځای ته راځي وروره. ورې ما نظر اندو چې ترځي چې دا یو لک یو نیم لک نه پاره خارج شو بوتل یا افغانستان سرمایه بوتل دا چیرته لاړل
یہ جواب تو کور کوي دا اصل کال چې دغلته د غادیری پټای کې سولې دا چا دا کې کړلې
نو وسید دا خو دلیل نسو خیر دې مننه دا خو دلیل کې نه شي کې او چا غلط کارو کو بل دې هم غلط کارو کې جواب په غلط کار خیر اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی پکتین صاحب تاسو مې ربانی وکي ک اول دې وشک دې وشکالی موضوع هم پریشتو دې کبار په موضوع خبري وکي په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې په ځلونو عکسونه خبره شوې دي داسې عکسونه چې په هغه کې لیدل کېږي چې نظامي وسایل ویجاړ شوي دي او په موټرو کې بار شوي دي او بیا دا هم ورسره لیکل شوي دي چې دا وسایل پاکستان ته وړل کېږي د کباړ په توګه دا ایداوي څنګه دي؟
مننه سروان صاحب دغه ایداوي ټولې درست دي. زه غواړم تاسو دې تفصیلي ډول باندې ځوابونه درکړم. په پکتیا کې چې مثلا د پاول خو د پکتیا په سیمه کې د زرمت سیمه ټولې پوستې تاسو کار شوی دي، سامانونه یې وړل شوي دي، خرانې تیار چې اوسپنه راوتلې ده، خلکو ته قرارداد ورکړل شوی ده، د دیواز خوا د امریکایانو یا سرحدي پولیسو ځینې ځایونه چې وو په هغو ځایو کې هغه پخوانۍ ډلې یا دړو کوټې چې وي امریکایانو خو اکثره دا ځایونه جوړ کړي چې هغه دړو کوټې وي، هغه کوټې دغه پوستې دا اکثره شیان یو چاته په قرارداد ورکړل شوي دي، هغه خلک یې خرڅوي، بیا شمالي جنوبي وزیرستان یا دی برمل لارې یا د ګومل لارې په پټه یا خره طریقانه د دې شک نهسته چې دغه چور روان ده.
بله، او دا معلومی شنه چې څوک دا کار کوي؟
ما په دې شک نهسته چې دا د طالبانو ځینې کسان دا کار کوي. کتم د پکتیکا والی په دې موضوع مو خبر کړی دی، زموږ ملګرو خبر کړی دی، هغې بیا هم زموږ خبره اخیستې ده. ځینې ځایو کې دا اوسپنې بندې کړي دي، دا شیانې بند کړي دي، ولې اوس هم په ځینې ځایو کې دغسې اوسپنې دغسې کاچاک روان ده؟ ځکه طالبان څنګه چې په پخوا د امیرالمؤمنین فرمان عملي کېدو هغسې اوس نه عملي کېږي. د امیرالمؤمنین فرمان ده چې څوک باید کور ته داخل نه شي، د چا موټر وانهخلي، چا کور ته باید داخل نه شي. ولې د هغې فرمان سره بیا هم د ځینې خلکو کورت خلک داخلېږي، موټرونه اخلي، کلاشنکوفونه اخلي، شخصي کلاشنکوفونه اخلي. یعنی هغه فرمان چې څنګه پخوا عملي کېدو، څنګه پخوا یو نظر و، هغه چې اوس نه ده. په پکتیکا کې په دې شک نهسته، ستونزې شته، پوستې خرڅوي دي، ځینې دړې خرڅوي دي، ځینې اوسپنې خرڅوي دي. دا چې بیا چېرته تللي دي، یعنې د تللي چا په سرحد باندې لیدلي دي، یعنې دلدلې ولې خرڅوي دي؟ کار چېرته وړل کېږي؟ د افغانستان داخل ته راوړل کېږي که خارج ته وړل کېږي؟ خرڅوي دي، یعنې خرڅ کې یو لوی تاوان غیر قانونی کار ده.
بله، ډېره مننه کوروادن. او سره زوال صاحب، مظلوم یار صاحب د نرخونو په اړه شکایت کاوه چې وایي نرخنامې نشته، او د سوداګر هم سوء استفاده کوي، بے رحمی کوي، او قیمتونه لوړ کړي دي. څه وایست دوی ته؟
موږ خو په پکتیکا کې مرکز شرانه کې او نږدې شاوخوا ولسوالیو کې چې کتلی دي، دلته ډیری توکو ته د ښاروالۍ لخوا نرخنامې ورکړل شوي دي چې په هغوی کې ځینې بیې اته راټیټې شوې هم دي، لکه د غوښې بیه راټیټه شوې ده، او ځینې هغه توکي چې له خارج نه راځي هغه شاید لږ لوړ شوي هم وي. نرخنامې شتون لري، دوکانداران هم کیدای شي ځینې وخت سوء استفاده وکړي، له دې موقع څخه ګټه واخلي. اگر سامانونه ځکه په بازار کې د توکو کمښت ده، خلک د توکو له کمښت سره مخ دي، او کله چې د توکو کمښت راسي بیا دوکاندار پر خپل خوښه خرڅوي، او د عمده یا د دوکاندار هم او دغه د توک فروش یا یو شی چې خرڅوي، نو دوی بیا وایي چې اسیم په دوکان کې ایشي مشته بیا لوړې دي، مشته قیمته کېږي، نو که یې خرڅ کو هغه کلدارې چې لاسته راځي دلته، ځکه ډېری راکړه ورکړه په کلدارو ده، نو دوی وایي چې کلدارې بیا د ډالر په مقابل کې ورځ تر بلې خرابېږي، په ځای دې دي چې موږ ګټه وکړو نقصان کوو. نو ځکه ځینې شیان شاید دوکانداران په خپل خوښه هم خرڅ کړي، یعنې په خپل سر ورته نرخ وټاکي، د دې ډالر او کلدارو دغه ته په کتو سره، د توکو کمښت ته په کتو سره. دا ستونزه زه تاییدوم، دا شتون لري.
بله ډیره مننه پکتین صاحب، په پیل کې مو په امنیت خبري وکړه چې امنیت په نسبي ډول ښه شوی دی، لارې پرانستل شوې دي. آیا داسې کومه پروژه هم په دې دوه میاشتو کې اجرا شوې یا داسې کوم کار شوی دی چې په سبب باندې خلک ووایي چې دا د طالبانو پر امنیت سربیره د خلکو لپاره هم اقدامات پیل کړي دي؟
مننه. طالبانو لخوا خو موږ د زرمت سړک خبرې به تاسو اورېدلې وي چې زرمت کې طالبانو سړک چارې شروع کړې، یعنی شغلې ته واچاو یا یې هوار کړو. خو زما نیوکه په دې ځای کې داسې دغه سړک خو یو میاشت یا دوه میاشت مخکې د جمهوریت په پوښ کې پوخه او اساسي ډول جوړېدو، که طالبانو د دې هوارو دا سړک اوس پوخو، یعنې دوی که دا سړکونه جوړوي یا اوس چرته اچوي دا باید یو کوي او چا انسان هم بار نه کړي، ځکه هغه په یو میاشت مخکې تر دې دا پاخه او اساسي ډول جوړېدو خو دوی نه پرېښو.
بله، او د سړکونو د جوړولو لپاره به شاید یعنی لوی پروژو لپاره شاید ډېرې پیسې مونه لري، که په دې اړه ووایه چې ځینې پروژې له قراردادیانو سره مخکې له مخکې فیصله شوې وې او پیسې هم قراردادیانو ترلاسه کړې وې، هغه پروژې بیرته اوس کار پرې روان دی او که نه دی؟
خو جناب سروان صاحب تاسو ته معلومه ده د افغانستان بودجه یا د افغانستان سرمایه کنګل سوه، دلته اعتماد نشته، باور نشته، رسمیت نشته. هغه کارونه چې پخوا قرارداد ورکړل شوي وو یا ځینې خلکو قراردادونه اخیستي وو، هغو خلکو هېڅ لوری سرنوشت نه ده معلوم، ترڅو چې طالبانو رژیم په رسمیت ونه پېژندل چې زما فکر دا پروژې به هېڅ کار ونه کړای.
بله، ډېر مننه. او زوال صاحب، د روغتیایي مسایلو په برخه کې که خبري وکړي، د افغانستان په ډېرو سیمو کې روغتیایي مرکزونه کلینیکونه اغېزمن شوي دي، ځکه چې مرستې ورسره کمی شوي یا بیخي درېدلې دي. په پکتیکا کې اثر څومره دی؟
مخکې له دې چې ستاسو جواب ته جواب وایم، د پکتین صاحب د خبرو په تایید یا د هغوی چې کومه پوښتنه تاسو وکړه چې پکتیکا کې هغه پروژې چې پیل وې نیمګړې پاتې شوې دي، هغوی کارونه نولې نه دي پیل شوي. رښتیا هم په پکتیکا کې ډېرې پروژې مشداسې درلودې، لکه د پلتو بند د تړلو پروژه یا د ځینو نورو سړکونو پروژې وې یا د تعمیرونو پروژې وې، دا نیمګړې پاتې دي. موږ څومره معلومات کړي دي، نیمګړې پاتې کېدو وجه دا ده چې لکه څرنګه چې اصول دي، دغه پیسې په دوا یا درې کېشته هغه قراردادي شرکت ته ورکول کیږي. نو شرکتونو هغه یو کومه ایسه کار چې کړه هغه کړی، د خو تر اوسه یې دا ډاډ نه ده ترلاسه کړی چې دغه نور کار چې موږ به یې کوو دغه پیسې به څوک راکوي، ځکه ډېرې پیسې دلته ډېرې پروژې د ایشا بانک لخوا وې، د نړیوال بانک لخوا وې. نو که هغه ورته بیرته هغه پیسې شروع کړي، شاید په هغو پروژو کار پیل شي. راځم د تاسو پوښتنې ځواب ته، چې کلینیکونو کې په پکتیکا کې هم کله چې پخوانی نظام له منځه لاړو، نوی حکومت یا امارت رامنځته شو، ډېرې بدې اغېزې په کلینیکونو په ځانګړي ډول وکړل، ځکه د کلینیکونو کې هم د اکثرو روغتیایي کارکوونکو معاشونه ځنډېدلي ول. د هغوی په هغوی کلینیکونو کې اکثره هغه توکي چې دوی به ترې کار اخیست وو، روغتیایي توکي، هغه هم وځنډېدل. نو په یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو له روغتونونو سره حتی امرستي شروع کې، لکه ځین ولسوالیو کې قومي مخاور یا ځوانان راجکسو د بسپنی یا د چندی پر کمې ټولې کې او هغه کلینیکونو ته ورکې چې تاسو هغه خپل خوراکي مواد یا خپل ځین شیان ضرورتونه په پر کې سترسو د مؤسساتو معلومات کیږي. په پکتیکا کې او شپې مؤسسې دغه کلینیکونه اکمالول د نړیوال بانک په مرسته. نو دلته په خوان د دې مؤسسې ریکارډ دومره خوندور نه و، دوی په هغه پیسو کې هغه د ډالرو په وخت کې کلینیکونه هغه سې نه ول اکمال کړي، لکه څرنګه یې قرارداد کړی و، لکه څرنګه یې د دوی ژمنه وله. په هغه وخت کې به هم د روغتیایي کارکوونکو معاشونه له خنډ و ځنډ سره مخ ول، او اکثره کلینیکونو کې به دوایان نول، درمل بنول، دا شیان بنول، هغه وخت کې ستونزې دوی درلودې. خدا ورته لاشه بهانه په لاس ورغله چې موږ باندې پیسې بند دي. خو پرون موږ داسې معلومات ترلاسه کړل چې بیرته د څو میاشتو لپاره له همدغه موسسې سره قرارداد سوی او موسسې بیرته ځینو روغتونونو ته خپل اکمالات یا خپل ځینې شیان شروع کړي دي. نو له دې چې داسې معلومیږي چې روغتیایي وضعیت شاید بیرته ورو ورو شاړخ ته ولاړ شي. که څه هم په مرکز کې په دې باندې ډېره ستونزه موجود نه وه د پکتیکا شای مرکز شرانه کې، خو ولسوالیو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ ول او مخ دي اوس هم.
ډېره زیاته مننه. او پکتین صاحب، د پکتیکا په ځینو سیمو کې، خصوصا په فکر کوم چې په برمل ولسوالي کې او انګور اډې په ساحه کې، دلته په پوله کې یو څه لانجې وي. د پکتیکا خلکو شکایت درلود چې پاکستانی ځواکونه دې خواته مخته راغلي دي، اوس دغه مشکل حل شوی دی؟
اروان صاحب مننه ډېر ښه پوښتنې ته ډېر ښه پوښتنه وکړه، ډېر ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. زه یو موضوع غواړم تاسو ته مطرح کړم، او تاسو که په عمومي پروګرامونو کې دې موضوع ته اشاره وکړئ ډېر ښه خوند لري. تاسو به خبر یاست چې پکتیکا په ترو ورمومي ولسوالۍ کې د بلوچستان خلکو، د کمردین د سیمې خلکو له 15 ورځو راهیسې هرتال کړی دی یا احتجاج کړی دی. دغه سرحد باید رسمي شي. د مشرف په وخت کې دغه سرحد رسمي و، ولې بدبختانه دغه لار بند ده او دلته کیس نه ده ورکول سوی. یعنی دغه هغه ستونزه چې رسمي باید راپورته کړي، ځکه پکتیکا په ټولو سوالیو بازارونو کارو سره پیدا کیږي، خلکو ته کارو سره پیدا کیږي، او همدا شان د کمردین تر جوړ پر خلکو ته کار پیدا کیږي. او دوهم موضوع چې د سرحد سیمه کې موضوع ده، په برمل کې موږ سرحد باندې ډېر زیات ستونزې لرو. په دې برمل لا ته د افغانستان په خاورو کې ځینې خلکو شناخت کارتونه اخیستي دي، او پاکستان هڅه کوي د دې خوا ځینې خلک یې خوا ته جلب کړي او شناخت کارتونه ورکړي، تر څو د برمل خلک دا ومني یا دا وایي چې موږ د پاکستان خلک یو. ولې خوشبختانه د برمل خلک ډېر کلک خلک دي، کتم ډېرو خلکو ته شناخت کارتونه تدریس شوي دي. خو دوی هم اوس هم د برمل خلک اقرار کوي شناخت کارتونه په دې باندې تدریس کیږي، دا خلک د پاکستان د ملاتړ یا د پاکستان د غوښتلو غږ پورته کړي. ولې ډېر خلک خپل وطن پېژني، خپل وطن ورته معلوم ده. یعنې د برمل په سیمه کې په سرحد باندې ستونزې شته، خو د افغانستان خلک رښتینی دي او ترې خوا خلکو زورور دي.
بلې، په همدې ساحه کې آیا ازغن سیم تیر شوی دی او که نه دی تیر شوی؟
بالکل تیر شوی دی. یو موضوع ډېره مهمه موضوع ته اشاره وکړه، ما کتم په 2500 کیلومتره په ځای کې ازغن تیر شوی دی. برمل هغه سیمه ده چې کله ازغن کار پې تیر شو، د برمل خلکو څو وار یا څه وکړه دغه تار راټول کړي او د شپې دا تار کورونو
سره. یعنې تار په کومه ساحه کې تیر شوی دی؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ساحه کې تیر شوی دی او کنه په ډیورن کرښه تیر شوی؟
نه نه، په ډیورن کرښه تیر شوی دی، خو د برمل او د شکین خلک ډیورن کرښه نه مني. هغه وایي چې لرون وزیر دی، برون وزیر دی، شمالي و جنوب شمالي وزیرستان و جنوبي وزیرستان وزیر دي، برمل وزیر دي. ولید ما په من کار تیر سي، یعنی د برمل خلکو دا میړانه کړی د څو وار د کار وش کوي. حتی د پاکستان حکومت مجبور شوی د شپې له مخې په دې کار باندې بتوی لګولې دي. په بتوی لګولو سره هم دا کار شکیدلای ده، او په دې شک نسته چې پاکستان حکومت 30 کیلومتر پوری 30 کیلومتر زیات د انګور اډې سیمې ته نږدې شوی ده. دغه سرحد چې اوس تور شوی ده، دا سرحد خو 100 کیلومتر دی وانه خواته وو.
بله، ډیره مننه. اوس په بیا ورشو اوریدونکو ته
طالبانو څخه مې دا غوښتنه ده، تر څو خپل ځانونه اصلاح کړي او نړیوالې پرسنه تو پیژنې چې دا چې ونه کې موږ لوی ناورین سره مخ یو. وړو پښتاک درو روپی دی والا کوم واسور ټکیږي نو ټول مخدب زیرو زبرسه.
تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځان مو راوم نه پیژندو. خیر، تلیفون مقطع شو. بل اوریدون که لرو، ځان راو پیژنه. آزادی رادیو، خبری وکی. مهربانی سر، مهربانی سر، سی آواز رازی. سلامت و سی، مهربانی. بله، ستاسی آواز سره ډیر شر و شور هم دی، ادامه ورکې خبرې وکې یو څه ژر.
ورو دلته خلک
ډیر مننه متاسفانه ستاسي اواز واوریدل شو خیر د ګرانی مسله له ټولو ولایتونو سره ارتباط لري زموږ ملمنو په پیل کې هم ملمنو مخکې خبري وکړي په ما کوشش کوو چې د پکتیکا په اړه په ځانګړي ډول خبري وکړو په دې خبرونه کې او شدار چې د پکتیکا خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکړي مهرباني کوي مهرباني کوي ازادي رادیو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی صاحب
سند پکتیکا ولې د برمل سره نه ساس سره پړی کوم
مهربانی
خو بل خبره نه دا کوله چې تاسو کوم باغ سره روان دي دغه پاره مو زړه څه تفصیل درکو دلته د بارډر سره نږدې شاوخوا سیمه کوم
درست ښه صاحب نو وایس څه وایس مهربانی خپل خبري وکي
فلحال د طالبونو پر تاک سره خو اته مشکل نشته چې کوم جنگ جګړه ده ختم شوی دي خو اته مشکل نشته خو لري چې د اقتصاد په اړه کې ورځنه څه مشکل ده چې وقار مګرن شوی دي نور اته مشکل نشته او موږ دلته ګرځي هر خوا ته درمی
مخکې زموږ مل مول چې ستاسو په ولسوالۍ کې پاکستان خپل شناختی کارتونه خلکو ته توزیع کوي تاسو خو بنی اخیسته
نا 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 دا مشکل نشته اته مشکل نشته چې چا چې څنګه احتکار وی دله دله چې چې تاسو ګراوی اتله شي خپل حاکم او په بارډر باندې غاسته مشکل شته دله دله حال نشته چې کوم مخته ورډونکو خبره وکړه هغه څه مشکل نه لري هغه څه اصلي خبره نه دوم
سمه مننه چې ټلیفون مو وکړو اوس به ورشو بیا هم خپل درنو ملمنو ته لمړی پکتین صاحب تاسو تبصره وکړئ دی اوریدونکو په خبرو باندې یو اوریدونکو ول چې د ترقیماتونو پورې ول چې طالبان باید ځان اصلاح کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څه ډول اصلاح تاسو په نظر دی دوی منظور بڅوي چې څه ډول اصلاح باید طالبان په ځان کې راولي چې په نتیجه کې نړیوال افغانستان د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې په باور البته د ډیرو نظر دا ده چې کچرته داسې وشینو په قیمتونو په ټولو وضعیت به تاثیر ولري
مننه سروان صاحب دا ډیره مهمه او ښه خبره ده مطول یو ادوال د دې په انتظار دي چې طالبان باید دومره نرم شي نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني او د رسمیت وپیژندلو کې ټول نړیوال ټول هیوادونه شرایط یا شرطونه وښيي چې د طالبان باید دا کار وکړي نو څو یې موږ په رسمیت وپیژنو مثلا طالبان اوس په دینو مثلا وزیر د دوه ځکو وزیر وایي چې تیرو شلو کلونو کې 400 په فارغ شوي دي دا له 40 سره نه برابرېږي دا یو ډېر غیر منطقي او ډېره بده خبره ده په دې ادبیاتو بخش کې د ادبیاتو د کابل پانتن د ادبیاتو یو ماسیل یم که چېرته له ما سره په ادبیاتو کې څوک بحث کوي زه له وزیر د حدیث سره یا د لوړو زده کړو وزیر سره هم بحث کوم ځینې شیان چې طالبان وایي هغه ډېر غیر منطقي دي ډېر نامناسب دي یعنې هغه تېر شروع کړو چې ځینې خلکو په چانده یا په خوات یا په ضرورت باندې پانتنونه ویلي دي هغو ته ډېر بې ارزښته ډول کتل شوي دي او طالبانو د قطر په پریکړه کې له نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې موږ به د ښځو حقوق مراتبو او د سیال کې کابل کې موږ ته معلوم ده موږ په دغه اورګانایمر کې کار کاوه موږ اورګانایمر ته دوه بد وخت نه هغه ښځې یا خوندې چې موږ سره کار کاوه وته اجازه نه ورکول کیږي ملي ټلویزیون کې یو ځوان ته اجازه ورکول کیږي یو ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي یعنی دا شیان دي چې خلکو خبرې واقعیت او طالبان دغه شیانو څخه سرغړونه کوي یعنی طالبان که چیرته د طالبانو حکومت کې په بد وخت نه شتون دي تر پخوا زیات شوي دي دا کوم ویندویان چې د دوی غیږي هیڅ ستونزه هم نشته ولې په حقیقت کې بیا ستونزه شته کله چې میدان ته راوځي بیا ستونزه شته نو د خلکو خبرې په جای دي د خلکو اندېښنې ټولې په جای دي ځینې ستونزې شته چې طالبان د هغو سره څنګه چې په خبرو کې ای په عمل کې راغلی نه دي
bale ډیره مننه مخکې یو اوریدونکو کې ټلیفون وکړ چې ولې یو لک نفر چې هغه دی د هیواد سرمایه ودای وېستل خو د تا تاسو دې وزیر صاحب سرګندونو ته اشاره وکړه چې وزیر په دې سترګ ورته وګوري نو ولې باید لاړ نشي، او تر اوسه پورې څه مقرری چې دي هغه ټوله دي ملایانو دي یا قاریان دي چې مقرری شي، چا چې پوهنتون لوستی وي هغه ته ځای نشته. په پکتیکا کې څنګه سره زوال صاحب، که څه هم نن په کابل کې د یوه بانک یو رئیس یو ډاکټر وټاکل شو چې په بانکداری کې دکترا درلوده، اما اکثره مقرری چې تر اوسه پورې په کابل کې کیږي یا ملاوي یا قاری وي، په پکتیکا کې څنګه؟
څروان صاحب محترم، دغه په پکتیکا کې هم په د ریاستونو په راس کې یعنی په مسولیت کې رئیسان چې کوم دي یا د رئیسانو معاونین چې کوم دي، دا د طالبانو خپل خلک دي لکه تاسو شهر ورته کملا او کاری او دا کسان دي. نور کومشي څومره ګرځېدلې دي په هني ریاست ته ستیه مې ریاست حتی د ولایت مقام په دې ټولو کې مخوانی مامورین هغه
یعنی اخو پخوانی پاتې دي، یعنی دوی څوک ټاکلی دي؟ زما سوال دا چې دوی غیر ملا او غیر قاری بل څوک ټاکلی دي؟ هغه خو پخوانی پاتې دي، ټوله خو نشي بدلېدای. دومره ډیر خو به فکر نه کوم چې ملایان او قاریان هم وی چې دوی مقرر کړي.
داسې د رئیس یا د معاون په صفت داسې څوک نه دي ټاکلی چې هغه دي ملا ورې خواته یا ډاکټر یا انجینر یا کوم بل زده کړې کړې وي. په ریاستونو په سطح د امریتونو په سطح یا د ریاستونو د معاونینو په سطح چې کوم کسان دي هغه د طالبانو خپل کسان دي.
نو فکر نه کوي چې که دغسې یو وضعیت وي یو څوک به ولې تعلیم کوي، ولې به لوړې زده کړې کوي، فکر نه کوي چې هغه خلک به مایوسه شي؟
مایوسه خو طبعا کېږي، ځکه چې هغه کسان چې لوړې زده کړې کوي هغه موږ چې په ټولنیزه میډیا فیسبوک باندې ګورم وسم د مایوسۍ اظهار کوي. دوی وایي چې زموږ دغه د زده کړو نتیجه څه شی زوا، خو دغه ستونزه د وس په پرتله پخوا موجوده وه. پخوا به هم داسې یو د ماسټري کس به ګرځېدو، ماسټري به یې کړې وه، پر سړک به ګرځېدو، خو یو د واسطې والا یا یو د پیسو والا به چې پیسې ورکړې وې هغه به
لیکن په ورستیو کې کوم فکر وی اکثره خلک اکثره دغه سي پوسټونه هغه کسانو ته ورکول کېدل چې دی وی آزموینه لاري به ور رسیدل، یعنی آزموینه به ورکول.
او صاحب آزموینه کې په آزموینه کې مډیر کې سي وي په ماغه آزموینه چې دوی د ورته اصلاحات اداري ویلو هغه کوم کسان چې دوی ټاکلی و دغه ماش به کم اس کم یا ډیر ته 15 زره خوب دی د میاستې مصارف به دوله کو ته رسیدل. هماغه دغه کار کاول سي 10 کسان به انتخابول چې هغه څوک به وړ و مستحق به و هغه به د پیسو د نور کړی یا د واسطې د نور چې څخه پاتې و، او څوک به چې پیسې ورکړې دا پکتین صاحبان شاید د پکتین صاحبم سو واري په دې شانو کې امتحان ورکړی دا په مشه او په پکتیکا کې د دې شاهدانو چې هغه اداره چې په همدې نامه ګمارل شوی چې امتحان به اخلي او وړ کسان به دندو ته ګماري هغه به اکثره د دې کې پیسې واخیستل او د هغه کسان بیمار
پیدا. یعنی تاسو وایئ چې دا اوسنۍ حالت شد چې به پیسو راغلي دي رشوت نه در کړی هم دغه خلکو مستحق یاست تاسو؟
نه، موږ دا نه وایو چې اوسنۍ وضعیت دا سم ده. موږ دا نه وایو چې د پوهنې د ریاست یا د ستامې ریاست لپاره د یو ملا وټاکل سي، موږ بلکې وایو چې د پوهنې ریاست ته ستامې لپاره باید یو ډاکټر ټاکل شوی وای چې تر څو هغه شپوهیږي چې د ستونزې اړتیاوې څه شی دي، هغه څرنګه دغه اداره هغه کې مخکې یوسي. ملا شاید په دې نه سي پوه دومره لکه څومره چې ډاکټر پوهیږي. هم
ډېره مننه دې لپاره چې وخت کم دی، کافي سو هم په دې برخه کې خبرې هم دومره پکتین صاحب د زراعت په برخه کې که خبرې وکړي، مخکې د وچکالي یادونه وشوه او په دې وروستیو کې د جلغوزو د صادراتو په لاره کې هم خنډونه پیښ شوي دي، او پکتیکا هم یو له هغو ولایتونو څخه ده چې جلغوزي پکې کیږي. په دې برخه کې د پکتیکا د خلکو مشکلات څومره دي؟
ډېره مننه سروان صاحب، لکه څنګه ستاسو خبره وکړه یعنی جلغوزو قیمتونه ذکر راټیټ شوي دي، خلکو سره پیسې نهشته، جلغوزي څوک نه اخلي، تجارتونه بند شوي دي. او څنګه چې تجارانو پخوا تجارت ته لاسرسی لرو هغه لاسرسی اوس نه لري،
یعنی دا ټول ستونزې د موږ خلکو ته ولست رسیږي. خو به د جلغوزو یو کیلو ګرام په 800 یا 900 کلداري وو، پکتیکا کې اکثر وخت کلدار چلیږي، ول بدبختانه اوس 300 کلداري دي. یعنی د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده که یو څوک په بانک کې 1,000,000 افغانۍ ولري، هغه په ټوله میاشت کې 80,000 افغانۍ ایستلی شي. یعنی بانکونه دوی ته پیسې نه ورکوي. دا جلغوزي ته ډېر وړې دي چې د خلکو سره پیسې نشته.
او دا به د پیسو مسله نه وي، دا به د صادراتو مسله وي چې پخوا چین ته تلل اوس د صادراتو مشکل پیدا شوی دی.
مننه سره سره ټول سره لازم او ملزم دي. مثلا اول خلاري ټول بند دي، د ټول افغانستان لري بند دي، صادرات نشته، واردات هم ډېر کمزوري دي. ولې له خلکو سره پیسې هم نشته چې جلغوزي واخلي. که چېرته له خلکو سره پیسې وای، دغه جلغوزي چې هر څومره لارې بندې شي 15-16 میاشتې بعد هم خلک د 200 کیلوګرام په 300 واخلي، دا 1 کیلوګرام 400 افغانۍ باندې 400 میاشتې وروسته هم خرڅولای شي. خو ځکه 400 میاشتې وروسته د خلکو هیله د سمه د لارې به خلاص شي. خو بدبختانه اوس خلک دومره امکانات نه لري چې دغه جلغوزي واخلي.
یو مخی تر دی چې د چین لار ورته خلاص شي او هلته بازار ورته پیدا شي، د پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتونو اوسیدونکو به وزیرستان ته یا پاکستان ته جلغوزي وړلې، هلته به خرڅولې، اوس دا کار نه کوي.
مننه څروان صاحب، ډېره ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. مخکې له تانه یوه غوښتنه وکړه د یو اوسیدونکي پایس باندې چې د پاکستان د کمردین په سیمه کې چې د کمردین سیمه هغه سیمه ده چې له تروتر سراد لري، د تروتر سراد هغه سیمه ده چې د کابل او کراچۍ بندر، د کابل او کراچۍ بندر 300-2.5 کیلومتر له تورخم وانه نه افراد نږدې ده. یعنی دا سراد تروتر پر تړل شوی ده. په کمردین خلکو مظاهره کړې چې دا سراد خلاص شي، کېدای شي د دوه سیمو اقتصادي وضعیت ښه شي او دا شیان هم په مناسب قیمت حالت هم ورسیږي راوم رسیږي. یعنی کله کمردین سرات خلاصي 1 کیلومتر ولده په کابل کې دوه افغان کلداري وي. که چېرې کمردین سرات خلاصي یو کې شل د یو کې غولبه کې دای په کابل کې په 1000 افغاني وي، اوس 2200 افغاني دي. د کمردین خلک څنګه ورته کېږي مظاهره یې کړې ده چې دوی غږ نه پورته کړای. د کمردین په سیمه کې اوس کلاسې فلا له جوب له کوشلا سره د کمردین خلکو لار تړلې دي چې پاکستان حکومت باید اجازه ورکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالغني پکتین د پکتیکا د ولایتي شورا پخوانی غړی، او همداراز ښاغلی عبیدالله سروزوال ژورنالیست او مدني فعال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.
Thank you. پاتی زیر کتل نشم با کلل باور.